ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې دي. تاسې زمونږه پښتو خپرونه اورئ. د خپرونې په سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو په اړه تحقیقات کوي. شمالي کوریا متحده ایالاتو ته د ځوابي حملې ګواښ کړی او په سوریه کې د جنګي جرمونو د تحقیقاتو د کمیسون لوړ پوړ غړي د اعتراض په توګه استعفا ورکړه. اوس پوره خبرونه واورئ. نطاق سید سلیمان شاه. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د وژنو د رپورټونو په حقله تحقیقات کوي او د هغو رپورټونو په باب پلټنې کیږي چې د حکومتي چارواکو له قوله پکې ویل شوي چې مخالفانو د افغانستان په شمال کې ملکي کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. چارواکو ویل چې طالبانو د شنبې په ورځ د سریپول ولایت د میرزا ولنګ په کلي کې حمله کړې، کورونو ته اور اچولی او له 40 نه زیات اوسیدونکي وژلي او د ځینو سرونه غوڅ کړي. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما یو ویان امریکا غږ ته ویل چې وژل شوي کسان هزاره ګان وو، خو د طالبانو یو ویان د افغانستان د حکومتي مامورانو ادعا د دښمن بې بنیاده پروپاګند وبالو او ویل چې موږ له دغې پیښې سره سر او کار نه لرو. فکر کېږي چې د داعش وسلوالو به دغه خلک وژلي ځکه چې ذکر شوي کلي په شاوخوا کې پراته دي او مخکې هم حملې کړې وې. چارواکو ویل چې طالبانو له داعش سره ملګرتیا کړې وه، خو طالبانو وایي چې داعش زموږ دښمنان دي او موږ ورسره په جنګ کې ملګرتیا نه کوو. شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د پراختیا د ځنډول غوښتنه په کلکه رد کړې ده او وای تازه اقتصادي بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په غوښتنه لګولي، د شمالي کوریا د دولتي اژانس په وینا د خاورې د بشپړتیا په خلاف له تجاوز نه ډک تیری دی. د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي په خپله ځوابي وینا کې خبرداری ورکړ که واشنگتن د شمالي کوریا په خلاف نظامي اقدام وکړي سخت ځواب ورته ورکړي. په یوه رسمي بیانیه کې چې د شمالي کوریا دولتي اژانس پور کړی، امریکا ته ګواښ شوی چې د حملې ځواب به د زر چنده زیاتو حملو په شکل وګوري. دولتي اژانس ویل چې دا بندیزونه د هیواد د کمونیستي رژیم د منځوي کولو او د ساده خپه کولو لپاره یوه ناپاکه دسیسه ده چې په متحده ایالاتو کې تیاره شوې. د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن وای متحده ایالات له شمالي کوریا سره خبرو ته تیار دي، خو په دې شرط چې هغه هیواد عملا وښيي چې واقعا غواړي سولو کی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په سوریه کې د بشر په ضد جنګي جرمونو تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د هیئت یوې لوړ پوړې غړې میرمن کارلا ډیل پونټي د اعتراض په توګه د دوشنبې په ورځ استعفا ورکړه. کارلا ډیل پونټي وای چې ملګری ملتونه په سوریه کې د حکومتي قواو او اسلامي دولت په شمول د مختلفو خواو د جنګي جرمونو په اړه صرف څېړنې کوي، عمل نشي کولای ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورای ملاتړ نه کوي. میرمن کارلا چې د سویس یوه پخوانۍ لویه څارنواله ده، د 1990 میلادي په لسیزه کې د روانډا او د پخوانۍ یوګوسلاویا د جنګي مجرمانو د محاکمه کولو په نړیوال اختصاصي محکمه کې د مدعي عمومي په توګه وظیفه اجرا کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون یوه د کسیس حیات په سوریه کې د 1990 هجري شمسي کال په پسرلي کې د بشار الاسد رژیم په ضد د ولوسي پاڅون په تعقیب د کورنۍ جنګ له شروع کېدو نه وروسته کار پیل کړ، خو تر اوسه یو مجرم ته هم سزا نه ده اورولې. په سوریه کې د روان خونړي جنګ په نتیجه کې چې مختلفې خواوې پکې اوس شامل شوې دي، له 400 زرو نه زیات خلک وژل شوي دي. 6 میلیونه خلک په سوریه کې دننه بې کوره شوي او 15.2 میلیونه نور مجبور شوي دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې او یا په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې واشنگتن نه دا وخت بهر په اصطلاح په نیو جرسی حالت کې واقع په خپل شخصي تفریح کې ورستري د شمالي کوریا د بحران په باب د امریکا د خارجه وزیر سره په تلیفون باندې خبرې کړې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړه د خبرونی لومړی رپورت ته د امریکا د کانګرس غړی او جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته واشنگټن نه پسو اونې رخصتي ولړل خو د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا غک خبريال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي لدې مخې چې تیر اونۍ د امریکا سنا خپل غونډه ختمه کړي دواړه ګوندونه په ګډه یو لایحه وړاندې کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د دې وزارت تحقیقات کوونکي ځانګړي څارنوال رابرټ مولر دنده خوندي کړي. خلیل خان دغه رپورت تفصیل تاسو ته راوړوي.
د امریکا جمهور رئیس لدې مخې چې د سپینې ماڼۍ څخه په رخصتۍ ولاړ سي په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ خبرونه وستایل. جمهور رئیس ډونالد ترامپ داسې وویل:
In May, the unemployment rate hit a 16-year low. And last quarter, real GDP growth...
په هیواد کې د بیکارۍ کچه په تیرو 14 کلونو کې لاندې راغلي. مجموعي کورنۍ عوایدو 2.6% وده کړې ده. سوکالۍ بیا زموږ د هیواد سرحدونو ته راغلي ځکه چې موږ د امریکا کارګر او کورنیو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې مسله لا هم د جمهور رئیس لپاره سردرد پاتې ده چې په وار وار ویلي دي چې دی په غیر عادلانه توګه پنشه کیږي. جمهور رئیس ترامپ له دې مخکې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومي چې هغه کس و چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تحقیقاتو څارنه کوله د خپلې دندې لرې کړ. جیمز کومي داسې ویلول:
The FBI will be fine without me. The FBI's mission will be
فدرالي تحقیقاتي اداره به زما نه پرته هم خپل کار په ښه توګه کوي او د اف بی آی ماموریت به پرته له کومې ستونزې پر مخ وړل کیږي. اوس داسې فکر کیږي چې جمهور رئیس کېدای سي ځانګړی څارنوال رابرټ مولر هم له دندې لرې کړي. سپینې ماڼۍ د دې کار د امکان په اړه ډېر څه نه وایي خو مکمل یې ردوي هم نه. د جمهور رئیس ترامپ سلاکاري کلیانی کونوی د بی بی سي ټلویزیون ته دې ونی داسې وویل:
The president has not even discussed that. The president
جمهور رئیس په دې اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس باب ملر د لری کولو په اړه هیڅ ډول خبرې نه دی کړي. اوس داسې یو قانوني لایحه وړاندې سوې ده چې دا به ډېره ګرانه کړي چې مولر او یا بل تحقیقات کوونکی له خپل دندې لرې کړل سي او که داسې ومسي نو قاضي ته اختیار ورکړي چې دا غلې لرې کول وڅېړي. د جمهور غوښتونکي ګوند سناتور ټام هیلس د ای بی سي ټلویزیون ته داسې وویل:
It provides the president with the opportunity to consult with the AG and the
دا جمهور رئیس ته د دې موقع ورکوي چې د لوی څارنوال او د عدلي وزارت سره مشوره وکړي. که ممکن ځانګړی څارنوال لري هم کړل سي خو باید د عدلي لخوا بیا کتنه وسی چې دا ډاډه کړي چې دغه کار په سم مقصد سوی دی. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا د جمهور رئیس د مقام لپاره په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله تحقیقاتو مخالفت کړی دی خو مولر بیا د امریکا په کانګرس کې ډیر شه شهرت لري. د ډیموکرات ګوند سناتور کریس کوینز ای بی سی ټلویزیون ته داسې وویل:
باب مولر از ون اف دی موست ریسپیکټډ سینیئر فدرل
باب مولر د امریکا په اصلي تاریخ کې د قانون پلي کولو فدرالي ادارو په لوړپوړو چارواکو کې ډیر زیات درناوی لري. زه به تاسو ته دا در په یاد کوم چې هغه یو جمهور غوښتونکی دی او د جمهور غوښتونکو لخوا په دې دندې ګمارل شوی دی. دا د جمهور رئیس په ګټه ده، دا د قانون د حاکمیت په ګټه ده چې مولر دی پرېښودل سي چې دغه تحقیقات جاري وساتي او یوې نتیجې ته ورسوي. په عین حال کې د جمهور رئیس متحدین بیا دا دلیل ورکوي چې د څو میاشتو تحقیقاتو هیڅ راونه ایستل. د جمهور رئیس سلاکاري کلیانی کونوی داسې وویل: له موږ سره ژمنه سوي وه چې داسې ثبوتونه شته چې روسیې راسره مداخله کړي او د انتخاباتو نتایج بدل کړي وو خو داسې هیڅ هم نشته. داسې رپورټونه شته چې تیرونی مولر منصفه هیئت ته شواهد ورکړي چې معاینه یې کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې به هم د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې ونه کړي. په موکړی دی رپورت ته
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مانیلا کې د سیمه ایز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو تعمیل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام ورستوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زموږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کېدنه ده.
کاغلی ټیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کړي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پریښې دي. هغه بهترینه اشاره چې شمالي کوریا یې موږ ته راکولی شي چې دوی خبرو ته چمتو دي، هغه دا ده چې د خپلو توغندیو ازمویل بند کاندي. زه ګمان کوم چې دا به لومړۍ او غښتلې اشاره یې چې هغوی یې موږ ته راکولی شي چې د خپلو توغندیو وارول بند کړي. متحدو ایالتونو د چین ملاتړ د نوو بندیزونو په اړه وستایه. موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې پر مسله خبرې وکړلې. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا خلاف نوې پریکړه لیک منظور کړو. دواړو خواوو دا خبره تصدیق کړله چې په کار د موږ په بشپړه او هر اړخیزه توګه د ملګرو ملتونو دا نوې پریکړه لیک عملي کړو.
خو شمالي کوریا نن د دوشنبې په ورځ لوړه وکړله چې خپله اټومي جبهخانه تقویه کړي او له متحدو ایالاتو نه د نوو بندیزونو د لګولو په تړاو غچ واخلي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه وغندل او هغه یې پر خپل استقلال تعرض وباله. شمالي کوریا د صادراتو له درکه په کال کې $3 بلیون عایدات لري، خو د ملګرو ملتونو نوی بندیزونه په دریو کې یوه برخه زیانمنولی شي. سپینې ماڼۍ وویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د یکشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړلې چې شمالي کوریا د خپلو وروستیو بالستیک توغندیو د ازموینو له امله د نړۍ زیاتې برخې ته خطر پېښولی شي. په دې خبرو کې دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا نه پر شمالي کوریا هغه نوي بندیزونه وستایل چې د شنبې په ورځ د اګست په 15مه د رایو په اتفاق منظور شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په آلمان کې یوه ډله ترهان او مهاجر سره راټول شوي چې په دغه هیواد کې د مهاجرو او نورو محتاجو خلکو دپاره واړه او ارزان کورونه جوړ کړي. پام وکړئ زموږ د خبریالې ایسابیل کوکلی رپورټ ته چې زامن مومندی تاسو ته در اوروي.
د عاجلو کورونو جوړول وروستی نوښت دی چې دا د نوي جوړ شوي پوهنتون یوه پروژه ده چې د مهاجرو او محتاجو خلکو لپاره واړه او ارزانه کورونه جوړوي. مهندس انوان ابو لیمانتزل ته دا مفکوره وروسته له هغې پیدا شوله چې په برلین کې سیاسي پناه غوښتونکي په قطار قطار ولاړو چې نومونه ولیکي. مهندس اوان بو لیمانتزل وای
It was cold in the winter season, snow falling, raining, and they had to sleep in the streets just for registration. So I just fetched my drill and collected some wood.
دا د ژمي یخ موسم واوره او باران ورېده او دوی د نوم لیکنې مرکز مخې ته وده کېدل او ځکه نو ما خپله برما راواخیستله او په لارو کوڅو کې مې لرګي راټول کړل او له دې نه وروسته مې هغه ځای ته راوړله چې سیاسي پناه غوښتونکي قطار قطار ولاړو چې هلته 40-30 کسان ولاړو چې په مرګ ستړي شوي وو او د کورونو په جوړولو پیل وکړ. علی فادی چې له سوریې نه راغلی مهاجر دی، مګر د وړتیا له کاغذ نه په غیر کوشش کوو چې په آلمان کې ځان ته کار پیدا کړي. د هیله لري چې دغه تجربه به ده ته یو فرصت پیدا کړي. علی فادی نه وای ما په سوریه کې ترکاڼي کوله او په لبنان کې هم اوس په آلمان کې کوم. ما په سټوټ ګاټ کې یو وړوکی کور جوړ کړی وو او د خپلو همکارانو سره اوس دغه کور جوړوم. د لیمنتزل شپږ کسیزه ډلې چې د اوس لپاره د بهوس ارکایو سره همکاري کوي چې 40 واړه کورونه چې هر یو په 10 مربع متر کې جوړ کړی دی او د میاشتې په 100 یورو په کراو کړی دی. د ټیم غړی نووم ګولډستین انوای دا کورونه د هغو خلکو لپاره جوړ شوي دي چې غواړي په ارزانه کورونو کې ژوند وکړي او ساده ژوند غوره کړي او زه فکر کوم هغه خلک چې په دغو کورونو کې ژوند کوي نو واقعا ورته په کار ده چې خپل وخت منظم کړي. دغه کورونه به د 2013 کال د مارچ د میاشتې پورې د نندارتون کلی وي چې کتابخانه، کافي، ورکشاپ، یا ټولنیز مرکز به پکې وي. د وړو کورونو جوړول څو کاله پخوا پیل شوي دي، په خاصه توګه په امریکا کې د کاترینا له طوفان نه وروسته چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې د مکسیکو د خلیج ساحلي برخې ځپلې وي، چې د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا د نیو اورلینز سیمو ته یې سخت مالي تلفات اړولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان په اړه ګڼو غربي مطبوعاتو په بیلابیلو مهمو مسایلو تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د جګورنې ائتلاف ټینګار کوي چې د نظام د سکوت په لټه کې نه دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ائتلاف څه غواړي. زمونږ همکاري نوشابه شنا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پونزي استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې ده. هغه په سر کې موږ ته داسې وویل
شکایتونه لري خپل د ځان په مورد کې او د جمعیت د کوم په مورد کې چې دوی ته حقونه نه دي ورکول شوي، او هغه قرارداد چې د عبدالله سره امضا شوی 50% حق باید هغه ولري، په هر څه کې ګټې د عبدالله نوم ختم دوی نه اخلي او نه اخیسته دی، مګر د هماغه قرارداد چې عبدالله کړی دی د هغه نه د حقوقو غوښتونکي دي. نو په دې لحاظ باندې دوی حتی وایي چې موږ پخوا څو ځلې دا موضوعګانې مطرح کړې دي، او چون قدرتمنشي ده او فردګرایي ده او ډکټاتورشپ ده په نظام کې، موږ خبرې هلته نه اورېدل کېږي ځکه موږ ائتلاف جوړ کړی دی چې دا پرې باندې واورو.
بله، بتا ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې اخیستې دي چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلې دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو، خو اوس ټول واک د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په لاس کې دی. تر کوم ځای چې تاسو حالات څارئ ګورئ او د نظام د دننه ټول قانون کوایفونه خبر استئ، د دوی دا اندېښنه او ګیله څومره په ځای ده؟
دوی ګیله هیڅ په ځای نه ده. کڅوګ یو څو غایات وټاکي او راشي دقیق زیر شي او دا نظام مطالعه کړي چې قدرت چا په لاس کې ده. په حقیقت کې اشرف غنی لوڅ لغل د یو نفر ده، یو سر او گردن التناس ده. ممکن یو څو نفر یې چې په کمپاین کې ورسره کار کوي هغه به ورسره وي، او یاد ده چې وروسته مشاورین ځان ته ټاکلي چې هغه هر ټول غربي نړۍ نه راغلي دي، دا په پښتو فارسی سم نه پوهیږي، خلک انتخاب هم پوندې په باندې لري چې دا به تاسو ته چی مشوره درکړي. دغه هر کې راټول کړي خپل ځان شاوخوا ته نور سفارتونو کې د ټول دنیا او دننه وزارتونه هر یو چې تاسو حساب کړئ خپل اشرف غنی ته 50% خو بیخي نه رسیږي، یو لس شل فیصد هم ورته نه رسیږي. ټول دم د نورو خلکو دي او موږ خپل خلک مقرر کړي.
بله، خو د قانون له نظره څومره منطق لري چې دننه په حکومت کې اپوزیسیون جوړ شي او د حکومت چارواکي د ائتلاف جوړ
شي؟ د اجازه نه ورکوي هیڅ قانون د افغانستان هم د اجازه نه ورکوي، او د دنیا قانون کوم داسې نه ده چې هم معاون د اول د رئیس جمهور اوسا، هم والی د رئیس جمهور په فرمان مقرر اوسا، هم وزیر درجه اوسا، هم معاون د دویم د اجرائیه رئیس اوسا، او هم بیا ځپ ائتلاف کوا چې موږ حکومت اصلاح کوو. ولې د نن اصلاح کوي؟ دې معنا دا ده چې د حکومت چې خراب شوی دی، د نظام چې وران دی، دا چې کار نه کوي، همدغه ائتلافیون په دې کې لاس لري او دا یې خراب کړی دی، او ځکه اوس ځان ته برات ورکوي، خپل آواز پورته کوي چې موږ موافق د دې حکومت سره نه یو.
بله، دا غا نظام چې امریکای په ملکی او نظامی برخه کې ملاتړ ده، برحال چارواکي د افغانستان د ژغورن په نوم ائتلاف جوړ کړي، او د امریکا معتبر ورسپانه لکه واشنگتن پوسټ د دې ائتلاف جوړونکو په قتلونو تورن غني، دا په څه معنا؟
دا معنا دا ده چې د پخوا هم کړ په قتلونو تورن غنلې دي، هغه هیومن رائټس واچ یا د دې باندې حقوق بشر د دې نمونه اخیستی دي، خصوصا د جنرال دوستم چې دا د کرمینل افوار کې د جنایتکارانو جنگی کې شامل دی، خو جنگونه کړی او دغه کړی دي او دا نور هم هم دغه سه نو دوی په دې معنا دي چې نور منابع پیدا کړی دي او نور منابعونه ځان تمویلی او یا غواړي په دې ادارات سره چې ضد امریکا یې کوي تر اوسه د امریکا نه اخیستل او چې امریکا پرې بند کړي د نورو نه هم واخلي که دا ګاونډي هیوادونه دي لکه ایران او که دا لرې ګاونډی لکه ماسکو او دا نور هیوادونه دي دوی په هېڅ شي صرفه نه کوي چې خپل شخصي منافع پکې مطرح اوسي. دوی د خوانه هم دا معنا ورکوي چې د امریکا هم نور د دوی سپورټ نه لري دا جنایتکاران د جنګي دي او دا خلاف د قانون دی موږ د حکومت طرفداران یو او دوی که په حکومت کښې دننه دا کار کوي نو موږ یې پلوي نه یو لکه څنګه چې اول د امریکا سفیر په کابل کښې غږ وویست خپل چې جنرال دوستم باید د شي په معامله کښې محاکمه شي او محاکمه یې باید زر مخې ته لاړ شي دې معنا هم دغه ده.
بله ډېره مننه استاد کور ودم. که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ.
د کیمرون چارواکو د هغه کسانو نیول پیل کړي چې د دوی په کول د پوځ غیر پوځي یونیفارمونه قانوني اغوندي چې خلک دوکه کړي او جنایي جرمونه وکړي. خلیل خان په دغه موضوع رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته یې دراورو.
د کامرون لسګونو پوځیانو ختیځ سرحد ته نږدې چې د مرکزي افریقا جمهوریت سره سرحد لري د نیانګازه په سیمه کې کورونو ته ورغلي دي. نیانګازه کې سلګونه کسان د مرکزي افریقا دولت دي چې د کامرون د ټولنې سره ګډ ژوند کوي. دغه پوځیان ملکي کسان نیسي چې پوځي دریشۍ اغوندي. خور ضابط ایسیدور محابه داسې وایي: هغه وایي دوی ته داسې خبرتیاوې رسېدلي چې په ګاونډ کې غله پټېږي چې پوځي دریشۍ د دې دپاره اغوندي چې خلک تیر باسي او هغوی داسې فکر پرې وکړي چې پوځیان دي. هغه وایي هغه ټول کسان چې نیول سوي دي پوځي محکمو ته به حاضر کړل سي. تېره جمعه پوځي چارواکو 13 کسان چې عمرونه یې د 12 او د 18 کلونو ترمنځ وو ونیول. په دغو کسانو کې ایمانول مانګا هم دی چې د افریقا د مرکزي جمهوریت دی او په کامرون کې له تیرو 3 کلونو راسې اوسېږي. مانګا داسې
وایي:
هغه وایي دی پوځي یونیفارم د دې لپاره په غاړه کوي چې ځان د سهار وختي له یخه څخه تود وساتي او دا ورته یو دوست تحفه ورکړي. هغه وایي هغه په دې نه دی خبر چې دا کار کول منع دی او بل دا هم د پوځ ځینو کسانو په دې یونیفارم کې لیدلی هم دی خو تر اوسه پورې یې نه ونیولی. د کامرون یو جنرال حسین جیبو وایي د دغو کسانو د نیولو امر له دې وجې ورکړل سوی دی چې دا ومندل سوه چې ځینې یاغیانو ځانونه پوځیان معرفي کړي وو او جنایي جرمونه یې کول. جنرال جیبو داسې وویل:
لست ای پامی لی ریژون او لست سیکیوریتی دتای.
هغه وایي د کامرون په ختیځ سرحد کې امنیت له دې وجې خراب سوی دی چې د مرکزي افریقا جمهوریت څخه نږدې پرته سیمه ده او په هغه هیواد کې وضعیت خراب دی. هغه دا هم وویل چې هغه به هر څه وکړي چې د دغو وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې په دوامداره توګه د کامرون سیمې ته راداخلیږي او شپانه او سوداګر برمته کوي. په تیرو 30 ورځو کې شاوخوا 100 کسان نیول سوي دي او د 1920 قانوني مادې له مخې ملکي کسان د دې څخه منع کړل سوي دي چې پوځي یونیفارمونه رانیسي، خرڅې کړي او یا یې واغوندي. دغه قانون له مخې که کوم څوک داسې یو کار وکړي نو دغسې کسانو ته د 3 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا او یا د 100 امریکایي ډالرو څخه تر 4000 ډالرو پورې جریمه هم ورکول کېدای سي. کامرون د مرکزي افریقا جمهوریت سره 900 کیلومتره پورې سرحد لري او اوس مهال یې د 300 څخه زیاتو مهاجرینو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د قندوز د معارف ریاست د دینی زده کړو د چارو مسؤول وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز د خار په ګډون په شپږو ولسوالیو کې 30 دولتي دینی مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي چې په سلګونو زده کوونکي پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د قندوز په جګړو کې یوازې د هغو سیمو ښوونځي او دینی مدرسې د 2 ورځو لپاره رخصتيږي چې جګړه پکې جریان ولري. په دغه ولایت کې له دولتي دینی مدرسو او دارالحفاظونو پرته تقریبا 350 خصوصي دینی مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي. د قندوز د معارف ریاست د نیز د کړو د چارو امیر مولوی فیض الله ایما کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا ټولو دینی مدرسو ته احوال لیږل شوی چې باید مدرسې وتړي. هغه وایي چې طالبانو د قندوز د خار د نن ټولې هغه دینی مدرسې تړلې چې د زده کوونکو عمرونه یې زیات دي.
فعلا تا جایی معلوماتی که ما دارم مدارس خصوصی البته طبقه اوناس نه بلکه طبقه ذکور که سنشان کمی بزرگتر بوده و مدرسه را مسدود کرده.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د قندوز د خار د نن او په ولسوالیو کې طالبانو د نجونو دینی مدرسې نه بلکې د نارینه و مدرسې چې د زده کوونکو عمرونه یې لوړ دي تړلې دي. هغه زیاتوي چې کېدای شي د مدرسو له بندولو څخه د طالبانو هدف دا وي چې د دغو دینی مدرسو زده کوونکي جذب کړي او خپلې نظامي لیکې پرې قوي کړي.
تجربه کې معلوماتی که ما دارم وقتی جهادشان آغاز بکنن با فاز خودشان البته بخار که آغاز بکنن و اساکیری که اونا آماده میکنن.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د هغوی په قول چې د جهاد د پیل کېدو وخت به وي او هغه عسکر چې دوی د دولت په مقابل کې جنگوي په هغوی کې ترې استفاده وکړي. نور نه پوهیږم چې ولې یې بندي کړي دي. د خصوصي دینی مدرسو استادان په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دوی ته د مدرسو د تړلو امر کړی له خبرو کولو ډډه کوي او وایي چې وسلوال طالبان به ورته زیان ورواړوي. دوی مني چې مدرسو ته یې احوال لیږلی او مدرسې هم رخصت شوي دي. د دینی تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ایما کوي چې طالبان کولی شي د قندوز د چوک په سر باندې جوړه شوې مدرسه هم وتړي.
تانوز دولت کدام اقدامی نکرده و اونا تا وقتی که تماس میگیرن که مدارس مسدود پس مجبور میشه که تا سر چوک قندوز هم مسدود.
تر اوسه دولت هیچ کار نده کرده. کلا چه هغوی اړیکه ونیسی چه مدرسه بنده کرده مجبور دی چه دا قندوز دا چوک پر سر مدرسه هم بنده کرده. دولت هیچ اقدام نده کرده و کولای هم نشی. مولوی فیض الله وای چې اوس مدرسې بندې دي او په دې اړه نور څه ویلې هم نشي. د طالبانو کار دی کولای شي مدرسې بندې کړي او یای خلاصې کړي. د قندوز د قزاقو په کوڅه کې هم یو خصوصي دینی مدرسه رخصت شوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکو وای چې وسلوالو طالبانو د دغې مدرسې زده کوونکي رخصت کړي دي او اوس مدرسه شړه ده. په قندوز کې د اشرف المدارس په نامه یو لوی مدرسه چې تقریبا 1000 تنه نجونې پکې دینی زده کړې کوي فعاله ده. د دغه مدرسې یو تن استاد هغه وخت له طالبانو سره یو ځای شو کله چې طالبانو په لومړي ځل قندوز ونیو. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه خار کې یو شمیر خلک د اشرف المدارس په نامه د دینی مدرسې مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې په دغه دینی مدرسه کې نجونې سخت دریځ روزل کیږي او یو شمیر نور بیا د دغه مدرسې د فعالیت طرفدار دي. خصوصي دینی مدرسې د کال په اوږدو کې 2 ځل په اخترونو کې رخصتيږي. په دغو دینی مدرسو کې د دولتي قانون خلاف د ښوونځیو د رخصتیو پر وخت هم پکې تدریس جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. اوس د دې برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.